درنو دوستانو ستری مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجملند هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري چی د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکاري تورنی د ادارې ویان جاوید فیصل نن خبري اعلان ته ویل طالبان تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی. په دې موضوع سربیره دا هم اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلوۍ ممکن د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې ارګ سره د سیاسي بحران د حل په هدف هوکړه لاسلیک شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د څو مهمو خبرونو سره چکم په پکتیا کې دوه دیش وسوال طالبان وژل شوی او تر شپې تور ډیر ټپیان دي. په فاریاب ولایت کې د وسوالو طالبانو یو قومندان له خپل دروشت ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو او ایران شاید د هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواو مرسته وغواړي. د خبرونو تفصیل د پکتیکا چارواکی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د یو ډیر شو وسوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د پکتیکا امنیه قومندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په یاد سیمه کې د طالبانو پر وړاندې ځکني او هوایي عملیات پیل او تر نن غرمې پورې دوام وکړ. نوموړی وویل په وژل شوي طالبانو کې د هغوی درې سرګروپان هم شامل دي.
د پکتیکا ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات پلان کړل د خربین په ساحه کې چې هغه د سوبخیل ولسوالۍ مربوط کیږي او په دې عملیاتو کې مونږه هوایی حمایه هم له مونږ سره و چې قرار دی راپورونو یو ډیر نفر مړه او شپږ نفر ټپیان دي. په دغو عملیاتو کې د مرکز شرنه لپاره د دوی ملکی مسول او نظامی مسول او همدارنګه یو محلي قومندان هم په دغو عملیاتو کې لبین.
شغلی عبدالرحیم زیزیا تکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا د پکتیا او هلمند امنیتي چارواکو هم په دواړو ولایتونو کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د شاوخوا شپېتو طالبانو د وژل کېدو او د شاوخوا نوي نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دغو چارواکو ویلي چې پر وسلوالو طالبانو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسلې او مهمات د دوی لاسته ورغلي دي. د عملیات داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف به د طالبانو وړاندې خپل هوایي حملو ته دوام ورکوي. طالبانو په ورستۍ اونۍ کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ډیر کړي وو چې په خبرګون کې تیر سه‌شنبه افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په ګډون پر ټولو سوال مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر وکړ. په خوست کې دوه بمی چاودنو 15 کسان ټپیان کړل. نن مازدیګر نږدې 15 بجې د خوست ښار اداري کمپلیکس په سیمه کې جمهوریت دروازې سره نږدې دوه چاودنې وسوې چې د خوست د امیر اختیار ریاست د مرستیال په ګډون 15 کسان پکښې ټپیان شوي دي. د خوست د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری ازادي راډیو ته وویل چاودنه د امیر اختیار ریاست د مرستیال ډاکټر ګل محمد الدین محمدی پر موټر سوی چې په اوله چاودنه کې نوموړی او یو ساتونکی ټپیان سول. د زیاته کړه کله چې د چاودنې سیمې ته پولیس ورسېدل دوهمه چاودنه هم وسوې چې په هغه کې بیا درې پولیس ټپیان شوي دي. د امیر اختیار رئیس وویل په ټپیانو کې یوازې د یو سرتیري روغتیایي حالت اندېښنې وړ دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د تورخم دروازه په کوزه پښتونخوا کې د بند پاتې افغان مسافرینو درستنېدو پر مخ پرانستل سو. د ننګرهار د ولی وین اتاولا خوګیړی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې افغان مسافرو درستنېدو پر په هدف پرانستل سو. نوموړي زیاته کړه درستنېدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي او اټکل کېږي چې نن شنبه به شاوخوا 15,000 مسافرین د تورخم له لارې هېواد ته راستانه سي. شاوخوا دوی میاشتې د مخه د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې پاکستاني لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د تګ راتګ پر مخ وتړلې چې له امله یې د فرضي کرښې دواړو خواو ته زرګونه مسافر لا هم بند پاتې دي. ترکمنستان هغه یو څلور شپږویشت افغانان خوشې کوي چې په بیلابیلو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دواړو هیوادونو ترمنز د شو اړیکو او حسن نیت لپاره د کوچنی اختر په مناسبت د دوغو بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. د اعلامیې له مخې تمه ده دغه بندیان د دوشنبه په ورځ د سور 29 په اقینه او تورغندۍ بندرونو کې افغان سرحدي ځواکونو ته تسلیم سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د دې اقدام ستاینه کړې او د دواړو هیوادونو پر لا پیاوړو اړیکو یې ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې نه دی راغلی چې دغه بندیان په کومو جرمونو په ترکمنستان کې بندیان دي. زموږ غږ لازادې راډیو اوري. یوې ایرانۍ محکمې یو ایرانی ول اصله فرانسوي د ملي امنیت قضیو په تړاو په 6 کاله بند محکومه کړه. د فریبا عادل خوا مدافع وکیل نن د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دې حکم په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي او زیاتوي که ومنل سو نو د حبس حکم به 5 کلونو ته راکم سي. دغه مدافع وکیل زیاتوي ایران په جنوري میاشت کې پر عادل خوا د جاسوسۍ تورونه لرې کړل، خو یې موکله د نور امنیتي قضیو په تړاو په زندان کې ده. فریبا عادل خوا د پاریس په یو پوهنتون کې د علمي تحقیقاتو مسؤله ده او د ایران او شیعه مذهب په برخه کې تخصص لري. نوموړی د 2009 کال په جنوري کې په ایران کې د رژیم پر ضد او د دې هېواد د ملي امنیت پر وړاندې د پټو فعالیتونو په تور له یوه همکار رولند مارشال سره یو ځای ونیول سوه. او جرمنی به لومړنی هېواد وي چې تمه ده د کورونا وایروس د خورېدو په جریان کې د فوټبال بوندس لیګ لوبې پیل کړي. ویل کېږي دا لوبې د جرمني د ټولو 300 لوبډلو په ګډون پیل سي. البته په دې ترڅ کې د سختو روغتیايي اقداماتو تدابیر هم نیول سوي او سټېډیوم به تقریبا خالي وي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه آزادۍ رادیو .com کې هم کتلای شئ. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ کوي. د دې لري ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته په افغانستان کې د وروستیو هغو بریدونو په اړه څرګندونې کړي چې طالبانو د ځینو مسؤلیت نه دی منلی او پړه پر نورو لورو اچولی. حکومت ټینګار کوي چې په دې بریدونو کې په یو ډول نه یو ډول وسلوال طالبان لاس لري. اخوا د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې افغانستان د خپلو عسکرو د وتلو پروګرامې لکه څرنګه چې ټاکلی و ساتلی دی. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې ارک سره د سیاسي کړکېچ د هواري په هدف توافق لاسلیک شي. دې موضوع باندې هم رپورټ لرو. په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلی ګرځبندیز په لازمه توګه نه دی پلی شوی. ولې له کابله به پرې تفصیل ولرو. په کندهار کې هدفي وژنې زیاتې شوي په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې. دا موضوع له کندهاره درسره شریکوو که وختو نور رپورټونه هم اورئ له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دې ادارې وایان جاوید فیصل د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا اظهار دی په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولی. تفصیل له ناجیې صافی نورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نام نه کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. ښاغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. خاغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي. خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او وویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان وویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړې چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي. خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرلپسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزي حالت ته ستنه شي.
بل خو د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي چې له افغانستان نه د خپلو عسکرو د وتلو پروګرام یې لکه څرنګه چې ټاکلی وه ساتلی دی. د امریکا متحده ایالات اوسمهال په افغانستان کې نږدې 2000 سرتیري لري. امریکا د فبروري 19 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په دې موافقه کې له طالبانو سره د شرایطو له مخې منل شوي چې امریکایي عسکر به په تدریجي ډول کمیږي. له افغانستان نه د ټولو عسکرو د وتلو لپاره 14 میاشتې وخت ټاکل شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان د مې په 15 ویلي له هغه مهال ویش سره سم کار کوي چې له طالبانو سره موافقه ورباندې شوي. دا په دې معنا ده چې د امریکا متحده ایالات به سره لدی چې په کابل کې سیاستوال د حکومت د جوړولو لپاره شي ټولې خواوې پکې ګډون ولري په باسنو پایلې ته نه رسیدلی. د طالبانو لوري جګړه روانه ده او داعش وسلوال په مکرر ډول د خونړیو حملو مسؤلیت اخلي. دا دې کال تر دوبی زیات شمیر عسکر له افغانستان نه وباسي. له دې حالت سره په افغانستان کې د سولې امکان څومره دی؟ نور جزئیات په دې ریپورت کې چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 19 بعد افغانستان د نننه د خپلو عسکرو شمیر 2500 تر کم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندې کړي. تر راتلونکي پسرلي به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. له دې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خو آیا جګړه به پای ته ورسیږي؟ دې مسلې حتی د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندېښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بېلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پرداسې ځای بدل نشي چې له هغه ځایه بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسکر به کور ته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څیړونکی بل روجو ازادي راډیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز د څیړونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All of the only thing that it said was that it would conduct some type of negotiation.
بلکې دومره پکې راغلی چې له افغان حکومت سره به یو ډول مذاکره کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په لسمه به د سولې لپاره د افغانانو خبرې پیل شي، خو د خبرو درک لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یونیټې پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې دا به ډیره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، خو هغه کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوي چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلې وه چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي کومه خبره نه ده شوې، خو وسوالو طالبانو په ګردیز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکترانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لویه برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو په اړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی باید په طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او د دې توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نورې ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې شوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده
د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شوه د افغانستان حکومت نه و شامل شوی. نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایډل واشنگټن پوسټ ته ویلي چې دی ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سمه وي. سټیفن بایدل په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلوي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې ارک سره د سیاسي کړکیچ د هواري په هدف هوکړه لاسلیک شي. په دې اړه له کابله د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
د ارک او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ د کورنۍ او بهرني منځګړیتوب او اوږدو خبرو وروسته اوس د دغې ډلې ویان وایي ښایي د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې د سیاسي بحران د ختمولو په هدف هوکړه لاسلیک سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې دغه هوکړه لاسلیک سي.
د دواړو لورو لخوا موسه مذاکرات روان دي، په طرحې باندې کار نهایي شوی دی او مذاکراتو کې پرمختګونه شوي دي. امیدواري شته چې په راتلونکو ورځو کې یا د دې اونۍ په اوایلو کې دا شی امضا شي.
خو د ثبات او همپالنې په ټاکنیزې ډلې کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي ښایي دغه هوکړه سبا یعنی یک شنبه د ارګ او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ لاسلیک سي. په هغه طرحه کې چې یو شمېر رسنیو ته رسېدلي راغلي، عبدالله ته د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ د ورکولو ترڅنګ ثبات او همپالنې ډلې ته د کورنیو چارو وزارت په شمول یوولس وزارتونه ورکړل سوي دي. نور لس وزارتونه د عدلیې، سوداګرۍ او صنعت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو، ترانسپورت، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، لوړو زده کړو او سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونه ښودل سوي دي. په دغه طرحه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ موضوع، د اساسي قانون تعدیل او ځینې نور مهم مسایل هم راغلي دي. دا چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي بحران له امله له عامو خلکو سره د هیواد د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښنې راپارېدلې دي. اوس ځینې کارپوهان وایي چې د دې دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ جوړجاړی به مؤثره تمام سي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل، که څه هم دا ستونزې یوازې د سیاسونو د شخصي ګټو لپاره په قصدي ډول رامنځته شوي، خو سیاسي تفاهم به د هیواد ملي مسایلو په ځانګړي ډول د سولې پروسې د پرمختګ لپاره اغېزمن وي.
دغه اوسنۍ د مصنوعي خودساخته سیاسي ګډوډي چې دوی جاده کړې د دې به یوه لویه ګټه دا وي چې حکومت به نور وکړی شي، او هیله مو ده چې وکړی شي چې په خپلو حکومت باندې او سیاسي برنامو باندې او پراختیایي برنامو باندې تمرکز وکړي. په ځانګړي ډول د سولې بحث لپاره به اوس ادرس بیا ځانګړی شي. دا څو میاشتې دغه سیاسیونو دغه ټول ملت او ټول سیاسي پروسې ګراو ځان سره نیولې وې، انحصار کړې وې. نو یوه هیله دا ده چې حکومت به بیرته متمرکزه شي د حکومت د چلولو په چارو باندې.
ښاغلی رحیم وایي، که څه هم د سیاستوالو له لوري داسې سیاسي چلند د خلکو په ډیموکراسي بې باوري زیاته کړې او په راتلونکي کې به بیا خلک په رایو ورکولو او انتخاباتو باور ونه کړي، خو غوره ده چې بالاخره دا ستونزې حل سي. د عبدالله او ارک ترمنځ ستونزې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د میزان د میاستې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ او ښاغلي عبدالله دغه پایلې ونه منلې او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. تر دغه مخالفت وروسته د دوی ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره کورنۍ او بهرنۍ منځګړیتوب پیل سه، چې اوس ویل کېږي دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
کابل او افغانستان یوازې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه دی مخ. په نړۍ کې خپرې شوې د کرونا وبا هم د افغانستان ګڼ وګړي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په دې لړ کې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې ګرځبندیز په لازمه توګه پلي نه شو. خلک وایي په روانه روژه کې لوږې اړیستل چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له کورونو ووزي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په کابل ښار کې د خلکو بیوزلی، بیکاری، د نفوسو زیاتوالی او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی لامل شو چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا لګول شوی ګرځبندیز په سمه توګه پلی نه شي. کابل ښاریان سره له دې چې پوهیږي ګرځبندیز د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګټور دی، خو وایي که دوام وکړي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د کابل دوه اوسیدونکي ابراهیم خیل او بهلول ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دوام کړی وی داخه وی، ولې چې په دغه قرنطین سره دا مرض مخ په منفي حالت باندې وی، خو خلک له مجبورۍ او د لږې له وضعیت نه راوځي. ټول خلک یې بېکاره دي، له مجبوریت نه یې قرنطین مات که کنه، د هېچا نه خوښېږي چې په کور کې کینه نیو بیرون سارا ته وځي.
زاید ده چې خلک قرنطین مراد کړي، قرنطین لا پسې ماتېږي، خو اوس چې ګورو ورځ ورځ پورې پېښې لا پسې زیاتېږي. ګورو که چېرې د قرنطین دوامداره شوی وه او دوام یې موبلی وه، نو دا به ډېره بهتره خبره وه.
په کابل کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د خلکو په تګ راتګ او له خوراکي او روغتیایي موادو پرته د نورو توکو د دوکانونو پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. دغه بندیز په لومړي سر کې د پولیسو په همکارۍ د دولت د اړوندو ارګانونو لخوا په ښه توګه ترسره شو، خو په تېرو څو ورځو کې لیدل کېږي چې په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې او د ښار ډیری دوکانونه پرانیستل شوي دي. د کابل ښار روان وضعیت ته په کتو د عامې روغتیا وزارت پر خلکو بیا بیا غږ کوي چې د ځانونو، کورنیو او ټولنې د روغتیا په خاطر د ګرځبندیز مراعت کړي او که نه کورونا وایرس به په ټولنه کې یو ناورین رامنځته کړي. دغه وزارت وایي ګرځبندیز اوس هم نافذ دی او پای ته رسېدلې په ټولنه کې د کورونا وایرس په خپرېدو پورې اړه لري. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح وایي
در قسمت رفضی هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده. وزارت صحت عامه مقرره برداشتن تدریجی
د ګرځبندیز د لری کېدو په اړه هیڅ رسمي تصمیم نه دی نیول شوی. د عام روغتیا وزارت د ګرځبندیز تدریجی لری کولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي. په لومړي ګام کې درې میاشتې، په دویم پړاو کې یو کال او په درېمه مرحله کې له یو کال نه زیات وخت اړتیا شته.
مخکې تر دې د کابل والی یعقوب حیدری ویلي چې د سوداګریزو مارکیټونو د پرانیستلو په هدف یې د تصویب لپاره یوه طرحه کابینې ته لیږلې ده. هسه موکړه په دې اړه د نوموړي تازه نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسیدلی چې ډیری پیښې په کابل، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې دي. د دغه وزارت په خبره د یاد وایروس په خپرېدو کې تر اوسه هیڅ کمی نه دی راغلی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی تاسو دې ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی اوریدل شي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې د روشي په میاشت کې د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښيي. له کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورټي وسیله ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسر ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کېږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښيي او وایي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوی نسي کولای.
نن مبین امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی. اوس پلان در ترورونه هم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چار سړي ته وګوره څوک چې وایي یو غم ورته پیښ دی. نو سرګردانی ډېره ده. باید د حکومت څخه موږ دغه غټ پایش دی چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. د اوس په چې کې رښتیا هم امنیت ډېر ښه خوندور و. موږ به دا ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدل. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار د ماشانه منځخه ورسته موږ خپله کور څخه نه سو وتل. څه خطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي.
حوزه خرابه شوی ده. وړمه ورځ یوولس تروره سوي دي په کندهار، یعنی یوولس تروره ډېر دي چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی. اوس یې اکثر مشکاره کوم. ما په فیسبوک یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و رحمة الله خان د کلي اردو. نو وړمه ورځ یې په شهادت رسولی دي. نو ډېره مې سخته خوا به باز. حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قمانداني چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې سوي. د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر پیښو عاملین نیول سوي او وژل سوي دي.
په کندهار کې چې کوم غلچکي بریده تر سره سوي دي، د هغه عاملین نیول سوي دي او وژل سوي دي. تاسو د تېر ماښام او د نن سهار شاهدان یاست چې تېر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دو غلچکي بریدګرو لاسه بمونه د اوزې نظام کراول تور غورځول ول چې بیا د پولیس په وخت سره اقدام وکړي او دواړه وشتل د منځه یوړل. او همدارنګه نن سهار په اول اوزه کوم یو غلچکي بریدګر نغښتل چې اوسړی ترور کې پولیس پر وخت مخه ونیول او غلچکي بریدګر زخمي سو وترسېدی او توپنچه د پولیس لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکوونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل سوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو د پاکستان پاړه. د پاکستان پاړه ویل کیږي چې یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې په ترهګرۍ تورن دی. د پاکستان څخه د کار په ویزه امریکا ته تللی او فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
څارنوالانو ویلي چې محمد مسعود د کار په ویزه امریکا ته ورغلی و. په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي ویل شوي چې د جنوري له میاشتې تر مارچه محمد مسعود څو وارې هڅه کړې چې هغو مخبرانو ته چې ده ګمان کړی و چې د داعش غړي دي پیسې ورکړي. هغه همداراز علاقه څرګنده کړې وه چې سوریه ته ولاړ او د داعش پولیکو کې جګړه وکړي او په امریکا کې هم په خپله د حملو نیت څرګند کړی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې په یو یادښت کې ویلي چې مسعود په یو پیغام کې لیکلي چې ما دلته غوښتل چې ډیر کارونه وکړم. څارنوالانو ویلي چې محمد مسعود پلان درلود چې اردن ته ولاړ سي او له هغه ځایه بیا د مارچ میاشتې په پای کې سوریه ته سفر وکړي، خو د مارچ په شپاړسمه یې خپل پلان بدل کړ، ځکه اردن د کرونا ویروس د وبا له کبله خپلې پولې د نړیوالو پروازونو لپاره تړلې وې. مسعود او یو تن چې د استخباراتو له لورې له هغه څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګمارل شوی و پلان جوړ کړی و. د مسعود مدافع وکیل تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د محکمې په اسنادو کې نه دي ویل شوي چې مسعود په کوم کلینیک کې کار کاوه، خو مایو کلینیک ویلي و چې هغه مخکې په دې طبي مرکز کې کار کړی خو د نیول کېدو په وخت کې هلته کار نه کاوه. د امریکا په منیسوتا ایالت کې ګڼ شمېر کسان چې په خټه د سومالیا دي اوسېږي. د راپورونو پر اساس له 2002 میلادي کال راهیسې ډېر وګړي له دې سیمې سومالیا ته تللي او د الشباب له وسلوالې ډلې سره چې له القاعده سره هم ارتباط لري یو ځای شوي دي.